افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار اوریدلی سئ. السلام علیکم. نن د قوسیه لندۍ دولسمه ده، د دسمبر میاشتې دویمه، د دوشنبه ورځ. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ښځو د حقونو فعاله منیجه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي وایي دا مهال په یوه ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې د یکشنبې په ورځ د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکه خپره کړې ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو نه درلودلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال په اړه اندېښنه لري.
دا مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوم. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
معترضه میرمنه منیجه صدیقي د سږکال په وري یا حمل میاشت کې د طالبانو په زندان کې د اوو میاشتو له تیرولو وروسته خوشې سوه. هغې ویلي چې د بند پر مهال په جسمي او رواني لحاظ شکنجه سوې او بد چلند ورسره سوی دی. طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي. طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو فعالانو، مدني ټولنې د غړو، د پوهنتون د استادانو او د خبریالانو په ګډون لسګونه کسان نیولي او بندیان کړي دي. د دوی ډیری له څه مودې رولو وروسته بیرته خوش سوی دی. بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی ویلي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تړاو نیول سوی دي. د بدخشان په امنیه قمندانۍ کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حفیظی پرون ویلي چې په دغو نیول سوو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي چې د دې ادارې مدیریت د عملیاتو پر مهال د کوکنارو د کښت پر وخت نیولې دي. حفیظی ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل سوي دي. د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1400 لومړي لمریز کال په وري میاشت کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د غرض د مخدره موادو تولید او قاچاق منع اعلان کړ. په داسې حال کې چې طالبان وایي د اخونزاده حکم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید مخه نیولې ده، خو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تېره میاشت ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% زیات شوی دی. د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان خیریه بنسټ وایي چې په افغانستان کې د ګزن یا پولیو ختمولو لپاره د اسلامي پراختیا له بانک سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه بنسټ تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې تفاهم لیک د لاسلیک اعلان کړی دی. په همدې حال کې د اسلامي پراختیا بانک پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د پیاوړتیا لپاره د 3 ملیون ډالرو په ارزښت دغه تفاهم لیک د ګډو هڅو د یوې برخې په توګه لاسلیک شوی دی. بانک زیاته کړې چې د دې مرستې موخه د پولیو له منځه وړلو پروګرام ملاتړ او د لومړنیو روغتیايي خدماتو ښه کول دي. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په له منځه وړلو نه دي بریالي سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږکال په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبت پیښې ثبت سوي، خو پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر 6500 ته رسیږي. افغانی سری میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده خبر ورکړی چې د زړه په سوري درویش نور اخته ماشومان د افغانستان داخلي روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي سول. افغانی سری میاشتې ټولنې پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دغه ماشومان په کابل کې شپږو روغتونونو ته ورپېژندل سوي چې هلته یې درملنه وسي او لګښت به یې سره میاشت ورکوي. سری میاشتې ټولنې د لګښت اندازې په باب څه نه دي ویلي. هر کال لسګونه ماشومان چې د زړه په سوري اخته هغه هم پکې شامل وي د درملنې لپاره جرمني ته هم لیږل کیږي چې هلته یې د سولې د کلي په نوم یو بنسټ درملنه کوي. د حالواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي چې د یوه افغان ځوان په ګډون درې کسان د ایران د یزد په زندان کې اعدام سوي دي. دغه بنسټ پرون یکشنبه پر خپل ویبپاڼه ویلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دغو کسانو د اعدام سزا تیره پنجشنبه اجرا سوې ده. وړاندې ویل سوي چې د افغانستان وګړی اسماعیل بارکزی نومېدی چې د فراه ولایت اوسیدونکی و او په 19 کلنۍ کې په یزد کې د قتل په تور نیول سوی و. تر دې مخکې په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو بنسټ ویلي و چې د سږ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 14 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یغی ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په باب له خپل امریکایي سیال سره پرون یک شنبه خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي ترکیه د هر هغه تحول مخالفه ده چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو سبب کیږي او د هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې په سوریه کې کړکېچ راکموي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریه د رژیم او د هغه د اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي سي چې په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د سوریې یاغیانو او د هغوی متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ خپل پراخ عملیات پیل کړل چې په وروستیو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. دغو یاغیانو ولسمشر بشار الاسد ته له وفادارو ځواکونو د سوریې دویم لوی ښار حلب ونیوه. ایران رپ سندرغاړی توماج صالحی چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول سوی و د خپل بند مودې له تیرولو وروسته خوشی سو. څلور دېرش کلن صالحی د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړه ونیول سو چې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې کوردۍ ټبرې ښځې له مړینې یوه میاشت وروسته پیل سوی و. صالحی د دغو لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیستی و. مهسا امینی په بشپړ ډول د حجاب نری آیت له کبله نیول سوې وه چې څو ورځې وروسته یې په توقیف کې سا ورکړه. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د یوه کال له تیرولو وروسته یک شنبه خوشی سو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر خلاف د تبلیغاتو له کبله زنداني و. د یونان چارواکو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې په لیمنوس ټاپو کې دوه کسان د طوفانونو له کبله مړه سوي دي. د دوی په وینا طوفانونه په رتس ټاپو کې د سړکونو او ودانیو د تخریب سبب سوي دي. په لیمنوس کې دوه سړیان وروسته له هغې مړه سول چې د ملکي خوندیتوب د خدماتو ادارې د یونان په شمال ختیځ پلازمینه آتن او په شاوخوا سیمو کې د بارانونو او سختو بادونو خبرداری ورکړ. د بورا په نوم دغه طوفان د شنبې په ورځ یونان ته ورسېد او اټکل کېږي چې تر سې شنبې پورې به د یونان په شمال او شمال لویدیځ کې درنه واوره هم واوسي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د آسیا جام سیالیو په لړ کې خپله درېیمه مسابقه سبا سه شنبه د نیپال په وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دغو مسابقو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته وبایلله او پرون سریلانکا ورڅخه دویمه لوبه هم وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو نن زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دسمبر لومړۍ نیټه له اډ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1988 میلادي کال کې د وژونکو ناروغۍ ته د خلکو د پام اړول لپاره ونمول شو او له هغه وروسته هر کال په دې مناسبت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو عامه پوهاوی او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیری چلند د پای ته رسیدو په خاطر غونډي او سیمینارونه جوړی شي. د روغتیا نړیوال سازمان سشکل د دسمبر د لومړۍ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې خپلو شریکانو سره اوژه په اوژه پر مشان او ولسونو ژغ کوي چې د روغتیا اساسي حق ته د خلکو د رسیدو لپاره هلې ځلې وکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس حاضردمه په نړۍ کې څکم 40 میلیونه انسانان په ایچ آی وی اخته دي چې په هغو کې 2% تر 14 کلونو کشر ماشومان دي. په افغانستان کې پر ایډز د اخته کسانو کارش میر په بیلابیلو دلایلو څرګند نه دی. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه محل د روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی په ویروس د ککړو کسانو شمیر 2000 نیوی تنه اعلان کړی وو. خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په جنوبی او ختیځ آسیا کې څکم 4 میلیونه انسانان له ایچ آی وی سره ژوند کوي. په دې خبرونه کې د ایچ آی وی ایډز پر نشو درملنې وقایې له ناروغ سره د چلند او نورو مربوطو موضوعاتو په اړه له خپل درانه میلمه ډاکټر صاحب فرید بزګر سره خبرې کوو. زموږ میلمه ډاکټر فرید بزګر د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او وقایې په برخه کې ډیر کلونه تجربه لري، عملی کار یې کړی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته ارکلی وایم. راځي چې د دې ایډز په اړه خپلې خبرې له دې پیل کو چې نښې څه دي. یو سړی به څنګه پوهیږي چې په خپله ایډز دی او بل څوک په ایډز اخته دی؟
د ایډز فرق د نورو ناروغیو سره دا دی چې دا په ډیر وخت لپاره کلونه په همداسې بدن کې پټ پاتې کیږي، بې د دېنه چې خپل شخص ورته متوجه شي، بې د دېنه چې نور څوک یې وپېژني. کله چې د ایچ آی وی وایرس د یو انسان بدن ته داخلیږي، په لومړیو کې کوم خاص نښې نه لري. ممکن د وایرس تر رسیدلو نه وروسته یو څه موده، دوه تر څلور اونیو کې دا عادي ریزش ډوله یو څه تکلیف ولري، خو دا ډېر دوام نه کوي. یو څو ورځې وروسته دا درد کېږي، د منځ ځي، تر څو پورې چې د دغه اخته کس یا هغه شاته چې دا وایرس رسېدلی دی د دوی مقاومت یا د بدن دفاعي سیستم بیخي د منځه لاړ شي یا ډېر ضعیفه شي، نو هغه وخت دوی کې د ایډز نښې نښانې پیدا کیږي. دلته باید ایچ آی وی او ایډز فرق
وکړو. د ماحول لپاره هم دا یو مهمه پوښتنه وه چې د ایډز او ایچ آی وی فرق څنګه وکړو. کوم شي ته ایډز ویلی شو، کوم ته ایچ آی وی؟
HIV د ایډز د ناروغي عامل دی، وایرس دی یو ډول، او ایډز ناروغي ده. ایډز هغه ناروغي ده چې د ایچ آی وی د قبل رامنځته کیږي. ایچ آی وی چې کله بدن ته ورسیږي، نو دا ورو ورو د بدن هغه دفاعي سیستم ورو ورو د منځه وړي، تر څو چې بیخي ضعیف شي او یا بیخي د منځه لاړ شي. نو هغه وخت د ایډز علائم رامنځته کیږي چې ما مخکې مې ویلي، دا کلونه وخت نیسي. ممکن په ځینو کسانو کې تر لس کالو پورې یا دغه نه ډېر وخونی سي چې په دا ایډز ناروغي راخره شي. دا غنه پټي زموږ اساس شانتي په ټولنه کې دي ژوند کوي، د ظاهر نه نه معلومیږي چې دا ناروغ دی، او دا ډېر خطرناک دی ځکه د ټولنه کې دی وادي شخص په صفت ژوند کوي، او په دې دوره کې دا ناروغي نور ته لګل شي، نور پخته کولای شي. نو د کله چې دا ایچ آی وی د بدن دفاعي سیستم بالکل د منځه ویسي، نو شخص کې دغه بیا د ایډز ناروغۍ نښې نښانې را پیدا کیږي چې دغې عمده نښې دغه د بدن د وزن کمیدل دي ډېر زیات. نو په ایډز کې کله چې په شروع کې افریقایي هیوادونو کې ولیدل شو، دې ته د ډنګرتیا ناروغي ویل نه شي، کسان دوی نه پېدل چې دا ایډز دی. کس په ډېر ډنګر شو، ورو ورو نور دغه به شو، مړ به شو. نو د لومړی نوم یې د ډنګرتیا ناروغي وه. نو بدن ډنګر کیږي، د بدن مقاومت د منځ ځي، نور ناروغۍ په مقابل کې مقابله نشي کولی، لمفاوي عقدې پړسیږي، زخمونه خولې کې دغه زخمونه پیدا کیږي، او دوامدار اسهال ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، سینې تکلیفونه ورته پیدا کیږي، چې دغه د ایډز هغه پرمختللې حالت
خانو کې چې تاسو زموږ ته اشاره وکړه، تبه د ستوني درد، د بدن خارښت، ستړیا، د بندونو درد، د عضلو درد، د غدو پړسوب، سیدی دغه ټوله نخې
دغه مو چې ریزش ته ورته ناروغي رامنځته کی په شروع کې، چې همدغه نخې تاسو ویل هغه مغه یی چې ستوني درد دی، د لافایو غدو پړسوب، ستړیا، او دا هیڅ دوام نه کوي. دا منځ دی شخص عادي ژوند کوي، بیروس دا نور الغیم چې دی پېښته دي هغه رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې یو څوک ممکن ایچ آی وی ولري، کلونه پې پوی نشي، او دغه د دې ناروغۍ هغه تر ټولو خراب حالت هم دا دی، خطرناک حالت چې څوک په ځان نه پوهیږي. دغه نښې که څوک ممکن، آیا ټول ناروغان دغه ټوله نښې لري، او که ممکن یو څوک یوه نښه ولري، دوی ولري، نورې ونه لري، او که ولري باید څه وکړي؟ آیا په هره معاینه کې بیا ورته معلومیږي، او که نه مخصوصه معاینه ده چې په هغې کې معلومیږي چې دا سړی ایچ آی وی لري او که نه لري؟
د ایچ آی وی لپاره ډېر خاص ټیسټونه دي چې بلخاصه فقط مګر د ایچ آی وی ناروغي ایچ آی وی په بدن کې معلومات چې دغه شخص په ایچ آی وی باندې اخته دی چې د عادي خلکو لپاره نه کیږي. نو کله چې د ایچ آی وی وایرس خپل ایچ آی وی وایرس په بدن کې پیدا شي هغه ته ایچ آی وی پوزیټیو وي، یعنی هغه کس چې په بدن کې د ایچ آی وی وایرس را پیدا شوی دی، نو د که چېرته دغه کس ومنل شي نو د هغې به ژوند فرق کوي د نور خلکو سره. فرق په دې معنا باندې چې دوی خپل ځان د نورو ناروغۍ و نظام وساتي. ما مخکې مې وویل چې د دوی مقاومت بیخي د منځه ځي یا بیخي ټیټیږي، نو نورو ناروغۍ باندې چې عادي کس ورسره دا کولی شي مقابله کولی شي، دا یې ورسره نشي کولی. کولی چې ډېر ورو ورسره دا هغه ناروغي په دوی کې ډېر زیات دوام کوي. مثلا که یو عادي کس په اسهال باندې اخته کیږي، هغه اسهال یې د دوا ورکول وروسته ښه کیږي، خو که چېرته یو څوک د چا د ایچ آی وی د کبله مقاومت راټیټ شوی نو دغه اسهال ډېر دوام کوي، سینې تکلیف کولري، سینې تکلیف ډېر دوام کوي، ممکن همدغه شی نه د دې د مړینې سبب شي.
بله، همدغه شی ده چې موږ ورته وایو چې د بدن مقاومت ختم شوی دی، د مقاومت سیستم یې له منځه تللی دی. همدغه شی ستاسو منظور دی کنه؟ ټوله دې دې شي ته متوجه اوسئ. دغه څو نقشې چې ډاکټر صاحب بیان کړې حتمی نه ده چې خامخا به تاسې هم دغه ناروغي لري، خو راځئ ډاکټر صاحب په دې هم خبرې وکړو چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي، څنګه یو سړی پیاخته کیږي. خو تخنیکي هم کار وایي چې اوریدونکو لرو، موږ همیشه اول نوبت اوریدونکو ته ورکوو. مهرباني کوي صاحب. مننه ډاکټر
صاحب، زما دغه پښتنه ده، دا درې میاشتې کیږي چې د زما ملا خوږیږي او ما اکس واخستې. بیا پاره کې ډاکټر راته وویل چې مقصد د ساسي کوم بلا چې د رګو د پلو مسله ده، نو بیا ولاړم هغه د رګو د پلو دیتم. نو کڅم دا موضوع د داهر د ناروغي څخه بدلې یا دغه ز په بل موضوع کې هم ډاکټر ته بخښنه غواړم. او مقصد زه ډیر په ازابي ژوند د استدام لا د پستی غوښې می درد کوي ک ډاکټر صاحب چې په دا باره کې معلومات راکړي.
ډیر زیاته مننه. خو لاوریدونکو هیله ده چې په کوم موضوع چې موږ بحث لرو په هغه موضوع کې که پوښتنه وکړي شته. او زه نه پېژنم چې ډاکټر صاحب هر برخه ځانته ډاکټر لري، تاسو ته خو معلوم ده چې په هر برخه کې ځانته تخصص پکار دی. ډاکټر صاحب که دوی ته څه وایست ستاسو خوښه ده کلنډسه. او زما پوښتنه مو هم په یاد ده چې څنګه دا ناروغي انسانانو ته خپری شي، څنګه یو انسان په مبتلا کیږي، شاید ډیر زیات عوامل ولري او څو ته اشاره وکړي.
دا یو پر ارتباط نه لري، نو خبر دا وی چې دا کم مربوطه ډاکټر یا دغه هغه ته ورشي او تکلیف دملا تکلیف څه لري دا وای غم وخري. نو را به شو د ایډز د خبرېدو لاره چارو ته چې کوم طریقونه دا انتقالیږي، فکر کوم ستاسو پوښتنه به همدغه وه.
زما څنګه یو انسان ته دا ناروغي انتقالی شي؟
نو د دې دغه دی غیر محفوظ جنسي اړیکې دي. که چېرته یو شخص چې ایچ آی وی ولري د هغې سره غیر محفوظ جنسي اړیکې ولري، یعنی چې غیر جنسي اړیکو څخه مقصد د کانډم نه استعمال دی، که هغه ونیشي نو امکان لري چې دغه شخص نه چې د یو نه بل ته او د بل نه بل ته، یعنی دواړو نه امکان لري که دای ولري د دې نه بل کس یا د بل کس نه دې کس انتقالیږي. دا کېدای شي د ښځې نه سړي ته، د سړي نه ښځې ته، د سړي نه سړي ته انتقال شي. خوشبختانه زموږ شکر الحمدلله په افغاني ټولنه کې داسې دغه مراودات کم دي، خو بیا هم انساني ټولنه د څوک نشي ویلی چې دغه دي. بل د وینې د لارې دی، د وینې د لارې هغه مختلف شکلونه دي چې د یو ناروغ مریض چې ایچ آی وی ولري د هغې وینه بل چاته سالم سړي ته ورشي، یا د انجکټډ ډرګ یوزر، یا د مخدراتو د زرقي مخدراتو استعمالونکو د لارې که وسایل چې یو بل استعمالوي هغې که یو ایچ آی وی ولري په خپله وینه کې، نو دغه که چېرته هماغه سنه یا نور وسایل په شریکه استعمال شي نو هغه بل ته انتقالولی شي. بل د د مور د مور نه ماشوم ته د 2% ګرځې ډیره کم هم ده، خو کېدلې شي په کله چې ماشوم د مور په ګېډه یي، کله د ولادت په وخت کې او کله چې شیدې ورکوي، نو دغه حالاتو کې هم دغه ناروغي ماشوم ته انتقالولی شي، خو دغه کې 1% خورا کمه.
لیکن ډاکټر صاحب، ما چې کوم ایس آی مخې ته د سټوډیو ته راسم ولوستې چې تقریبا 40 میلیونه انسانان په HIV اخته دي، په دې 40 میلیونو کې 2% هغه ماشومان دي چې تازه زیږیدلي دي تر 14 کلنۍ پورې رسیدلي دي، نو دا به حتما له خپل مور نه دا مرض ورغلی وي د زیږیدو په وخت کې. خو په هر حال دا احتمال هم شته، او د دې احتمال بیا زموږ په ټولنه کې دا سیب ویل کیږي چې هغه خلک چې په HIV اخته دي ډېرې له بهر نه راغلي دي، بیا خپل کورونو ته چتللې دي، پرواه نه ده کړې، تبه چې خزې لري ژوند لري، نو په دې شکل سره هم مېرمنې ته ممکن دا مرض انتقال کړی وي او اولادونو ته هم انتقال کړي. یو بل موضوع هم
وو به خېدل، دا ډېر مهم موضوع
ده. مېرمنې مېرمنې
زمون پټولونه کې اکثره دغه د بدبخت د ایرز ناروغي د نور دین راغلي ده. اول پیښه چې ما تقریبا د 1989 کال کې د دې ناروغي د HIV سره کار کوم او په مختلفو سطحو باندې، نو اولینې پیښه چې موږ لیدلې اکثر په فامیلونو کورنیو کې وي چې د عربي هیوادونو کې کار کوي، هلته به HIV اخیستی و هغه به انتقاله و دغه ته د خپلو کورنیو ته ښځو ته، چې ښځو په دې کې ګناه نه درلودله، او بېرته به مغه د اصلي د ډېرې متضررینې به هم کورنۍ وي د دې خلکو چې دغه مرض اخیستی دی. اولین د ایرز ناروغ چې ما لیدلی دی په افغان ماجرو چې سعودي کې یې کار کاوه، بیرته د سعودي نه وخت پاکستان ته بیرته ډیپورټ شوی و، او هغه د سعودي نه راوړ وروسته نور ناروغان چې ما لیدلی اکثره په عربي اماراتو کې کار کاوه، هغه کارکوونکي چې یا یې نور ښځو سره یا جنسي اړیکې درلودلې، او دغه ځای نه HIV اخیستی و، بیا انتقال کړی و خپل فامیل ته یا خپلې ښځې ته. یا
ډاکټر صاحب، دلته یو بل موضوع ده چې دغه ناروغي ډیره بدنامه شوې ده، یعنی اول خلکو دا ورېدلې دي چې دا یوازې د جنسي اړیکو له طریقه له یو انسان بل انسان ته سرایت کی، حال دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وینې له لارې له نورو طریقو هم دا ناروغي انتقال پیدا کوي، او د دې لوی عیب دا ده چې هغه څوک چې په مبتلا شي هغه بیا ناروغي پټوي، نی افشا کوي، او دا لاړه را بده ده چې کله افشا نشي نو درملنه به څنګه کیږي، وقایع به څنګه کیږي، او له نور ته لخبریدو مخنیوي به څنګه کیږي. دغه مسله باندې هم کوي سره نه واچوي چې دا ناروغي خامخه له جنسي اړیکو هم له انسان بل ته انتقال نکي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دی ویني له طریقه هم کېدای شي. او زموږ په وطن کې یو بل مسله هم که تاسو توجه کړی وي چې مثلا یو سلمان ل وی چاړي ل وی پاکینه د څو کسو لپاره کار اخلي، یا فرضاً ډېر درملتونونو کې کمپیوټران ممکن ل وی ستنی څو کسانو ته پیشکاری ورکړي، چې دغه هر یوه د احتمال زیاتوي. مثلا ک یو څوک د چا سر خري او سری ویني شي او هغه سړی مبتلای په ایډز باندې HIV باندې، دا هدا پمدغه پاکي باندې دی بل چا سر وخري او بل هم سر ویني شي یا ګیره ویني شي، نو دا احتمال شته. یعنی زما منظور دا ده چې یوازې دغه جنسي اړیکه هم نه دی، بلکې زموږ په وطنو کې خصوصا نور عوامل لا ډېر مؤثر دي او ډېر رول لري، نو باید خلک حتما دا ناروغي لکه څنګه چې بدنامه شوی دغه سي ونه غني. که څنګه
بالکل اندښنه دا ډیره مهمه موضوع ده. د ایډز د بدنامۍ یو علت همدغه ده چې ټولنه کې ټول اکثریت خلک فکر کوي چې دا د جنسي اړیکو د کپل رامنځته کیږي بل ته انتقال کوي، خو داسې نه ده. د وینې نه 100% که چېرته د HIV کس وینه یو بل روغ کس ته ورکړلی شي چې هغه ضرورت لري، مثلا ناروغه دی هغه ته ورکړی شي HIV هغه ته انتقال کوي، حالانکه هغه هېڅ جنسي اړیکې نه دي درلودلي. مثلا د مور نه ماشوم ته انتقال کوي، هغه ډیر کم فیصدی باندې خو ماشوم ته د انتقال امکان شته دی چې انتقال شي، نو دغه کې نه دی بل لکه مخکې تاسو اشاره وکړه دغه وسایل نه چې ګډ استعمالیږي یا متعدین دي په ګډه دغه استعمالیږي یا سی کارکوونکي دي بېغوري کوي وینه چې باندې ککړ سامان دغه باندې جرایي صورت نیسي یا ستنه بل مرسته کوي یا دغه په نایانو کې موضوع ده چې هغه فیصدي ډېره کمه ده خو د انتقال لامل کېدلی شي هغې ته انتقال شي، نو یوازې جنسي اړیکې نه دي چې شایوي انتقالوي، نورې لارې دي چې دغه ناروغي انتقالولی شي د روغ د ناروغ انسان نه یا ایچ آی وی لرونکي انسان نه روغ انسان ته. او دغه بله بدبختي زموږ په ټولنه کې دغه ده چې دې سره یو پیغور یا شرم شامل دی، اکثرا خلک یې پټوي چې دا ناروغي لري، نو خصوصا په سړو کې. نو یو سړی په یو ټولنه کې موږ په دا کې ولایت نوم نه ښیم، همدغه شان چې مخکې ما وویل دا د یو عربي هیواد کې کار کوم، دغه انتقال شو مرضي انتقال کړ یو د جنوبي ولایتونو ته او هغې فامیل دغه شو چې سړی وفات شو بیا وروسته ورپسې ښځې درلودل هغه هم دغه شوله او ټوله پلا په شروع کې دوی په ښځه باندې اچوله که ناروغي د بل ځای نه راغلې.
بله ډاکټر صاحب، ایډز یا ایچ آی وی د نری رنځو یا ځینې نورو ناروغیو په شان خو به نه وي چې که څوک له ناروغ سره یو ځای ډوډۍ خوري له عین لوښو نه استفاده کوي له دې طریقه خو نه انتقالیږي.
د ایډز مشخص انتقال مشخص لارې دي، غیر دا غنه ایډز د ایډز انتقال سبب کېدلی نه شي. یو ډېر بد دغه چې یو کیسه چې د دې ناروغۍ مخکې مې چې ما ډېر زیات کار کړی هغه لرو، هغه په دغه کې د قبایلي سیمو کې یو موږ ته راپور هغه وخت موږ د افغان مهاجرینو سره په پېښور کې کار کوو چې دغه شان ته څوک دی ایډز لري او دغه دی په هغه وخت کې د ایډز پېښې ډېرې کمې وې. نو دا د کوم عربي هېواد کې به کار کوو هغه بېچاره ټکر کړی و، ټکر کې تصادفي دې ته اینه ورکړل شوې وه او په اینه کې چای وی وو، هلته به ټس شوې نه ویاس چې بېغوري شوې وه خو دې دغه نه اخیستې وو. دا چې کله راغلی ډیپورټ کړی وي یا بېرته رالېږلی خپل کلي ته، کلي ته چې راغلی خلکو عمومي شعور عمومي پوهه د ایچ آی وی او ایډز باره کې بیخي هغه وخت کې صفر وه، هېڅوک نه پوهېدل چې دا چیه دی. ډېر کم خلکو معلومات درلودل. دا د 1989 1990 داسې قصه ده، 1990 اته نوي دغه وخت قصه ده چې موږ په ماجرینو دپاره کار کوو او د پاکستاني ټولنې دپاره کار کوو د ایچ آی وی ایډز برخه زیاته د مغو دپاره. نو کله موږ ته راپور راورسېږي چې دغه شانت یو کس راغلی دی په کلي کې دی او ډېر بد دغه اوسې بده رویه ورسره کېږي، نو موږ یو ټیم زما په شمول باندې ګچاغ وخت ما د مخدراتو برخه کار کوو خو یو مشاور په صفت مغ ایچ آی وی ډپارټمنټ سره کار کوو. زه ما زموږ یو انګلیسي همکار و چې هغه د ایچ آی وی د ایډز مسؤول و او یو بل پاکستانی همکار مو موږ لاړو هغه ساحله چې ولو ډېر زما د ژوند بدترین دغه پېښه وه چې ما لیدلې ده. دا هلک ځوان هلک راغلی خپل کلي ته رالېږل شوی دی د محکم دی نه چې دا په ایچ آی وی باندې اخته و. دی خپل پلار ته ویل دي چې زه ایډز لرم، پلار بیچاره په ایډز نه پوهېږي ایډز څه شی دی. نو دې هغه د کمپاوډر یا کمپسي کارکوونکی چې و هغه هم دومره پوره معلومات نه درلود. هغه ویل چې زما زوی د فلاني ولایت ښار دغه نه ملک نه رالېږلی دی او دغه تکلیف لري څه وکړم. هغې چې اورېدل بس یې ویل زوی مړ که او یا دې کلي نه لاړ شئ، تاسې وي تاسو خو ټول ناروغۍ ټول کلی پاخته کېږي. نو د سړی میران شوی چې څه قصه ده. نو دا له کور ته نه ورسلی چې ټول کلی دغه نه خبر شوی ده، کیسې نه خبر شوی چې فلانی ایډز بیا دې ورته غلط معلومات به ورکړي یا بل شی و. نو راغلي خلکو ټول جرګه شوي دي، پلار ته یې ولویل چې تاسو باید د کور نه وځئ یا د زوی مړ که او یا دغه که ده بل شی دی دا که. نو په مشوره باندې دې ته بېچاره د ایرکوټ کوټګۍ جوړه کړې وه، په کوټه کې ایرکوټ سوری کړې وه، سوری کې به ورته ډوډۍ ورارته ولو د بندي غوندې هغه و. نو موږ چې ولو رښتیا وضعیت ماغ شانتي یو کوټه ډېره لرې د کلي نه ورته کړې وه او یو سوری په کې چې هغې نه مې ډوډۍ ورته ورارته ولو هلته بندي و. نو زموږ د انګلیسي همکار چې ورغی د کلي خلک راغونډ شوي چې دی نه د پېښور نه خلک راغلي دي او انګرېز هم ورسره دی. نو دغه شو ورلو هغه د سوری غوندې چې هغه خلاص که ډېر ټول کلیوال تقریبا راغونډ شوي دي دغه ګوري د حالت ګوري نو چې راغی دغه شو موږ په ګډه ډاکټر ډېره جالبه ده، خو دې کې حساس سوال چې دغه جواب دی. نو دغه شو دروازه غونډې جوړه کړل چې دا سړی تر وی سړی بد حالت کې، نو دی ورسره په غېږه ورکړل د خلکو مخ کې، دوی ته وښودله چې ناروغي د غېږه ورکولو باندې نه انتقالېږي، تاسې دا هلته اچولی دی، د سفتاس لاس ورکولی شي، غېږه اخیستل ورکولی شي، د دې لارې دا ناروغي نه انتقالېږي. بیا یې چاته ویلي یو ګیلاس اوبه راوغوښتلې، اوبه راوغوښتلې، اول هغه سړي له ورکړه چې وڅکلې، نیمې ترې واخیستلې، خپله وڅکلې. خلکو ته وښودله چې ناروغي د اوبو د ګډ ګیلاس دغه نه انتقالېږي. همداسې نورو، نو خلک لږ لږ پوه شو چې څه کیسه ده. هغه سړي ما سړي بیچاره وویلې وي چې زه په ډېر امید باندې هغه مملکت نه را وشړم، زه خپل کورنۍ له رالم چې دوی پاره پناه مریضي ما مزه به مرسته وکړي، خو مخکې د دې نه چې ما ایډز وژنې زه د خلکو وژلم، د ټولنې وژلم، ځکه په زندان غوندې ځای کې واچول څو میاشتې ځالته پروت ما. د دې نه موږ ویډیو هم جوړه کړله، ویډیو په پښتو دري باندې دغه شته موږ نشراتو
ته. سلامت اوسه قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ایډز په اړه خبرې کوو، ایچ آی وی ایډز په اړه خبرې کوو. د دسمبر لومړۍ ورځ ده، ډاکټر فرید بزګر زموږ میلمه دی. له دوی څخه به د ایډز ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په اړه هم وروسته پوښتنې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې ازادي راډیو.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لال میر ناصر يم د هلمند ولایت ګرمسل ولسوال نه اړیکې نیولې.
مهرباني کوي ناصر صاحب،
مننه خیر سګي تاسو ته د خبرونه ملمنه ته سلامونه احترامات نه خله تقدیموم.
کور دی ودان، مننه.
اول خو تاسو موضوع ان شاء الله د ایس په برابر به خبرې کوي نه؟
بله بله. او
اول خو دا خبره ده چې دغه مرض څه ده، دا مونږ اوریدلې دي چې اواز دې د سنه څه خدای نه خسته دي بدلمن لا عمل اصل داخلي. بله، هغه څه ده چې د پېچکاری او د دغه ناوړه شان الله عملم داخليږي. بعض افغانان دا بخي وغه غني، مثال دا یو غلط مرض ده. نو مرض سره د حلال طرفه دا باید موږ تاسو په غور ونه غنو. دا درمن لپاره باید دوا ډیر سترسو د مرض مخنیوي وشي.
ډیر مننه، سلامت اوسې. د دې لپاره چې یو څوک په ایچ آی وی اخته وي، آیا علاج کېدای شي؟ معالجه ممکنه ده؟
HIV یا د ایر د ناروغي د کورټ درمل د وسه پر د تجربې لاندې دي او لا بازار ته نه دي ارزښت شوی چې مشکل ناروغي باندې بي سي. خو خوشبختانه هغه په شروع کې چې مستون دي هغه وسه مد نه دي، وس دا چې درمل دي چې HIV د انټي ریترو وایرل درمل ورته وایي چې دا HIV د منځه وړي یا نه پرېږدي چې نور په بدن کې دغه وشي. یا په پرمختللو هېوادونو کې اوس داسې درمل دي چې هغه څوک چې په HIV لري هغه په HIV پاتې کېږي. ډېر کمې پېښې ایډز ته پېشنهاد کوي، دا نه پرېږدي چې مریض ناروغه شي. نو بدن کې HIV د منځه وړي، HIV هغه کوم شکل باندې چې دا ډېری ګرځېدې د دوو طریقې مخې نیسي. نو اوس داسې درمل ډېر زیات مارکیټ کې موجود دي، د ډاکټرانو په لاس کې دي چې د HIV د ډېرښت مخه نیسي او پانه ستونزه چې هغه حل شي.
بله. او آیا واکسین تر اوسه جوړ شوی؟
نه، بدبختانه د HIV واکسین باندې کار کوي او تر اوسه په دې خاص معلومات ماته نشته چې واکسین دې تطبیق شي. د لومړني کارونه دا غیر پام کیږي، خو چې د عام نور واکسین په شکل باندې بازار ته راشي نشته.
بل تاسو ویل چې د سې درمل وسټه چې د HIV درملنه کوي، یعنی مخکې تر دې چې د ایډز مرحله ته داخل شي هغه وخت درملنه کېدای شي؟
بله، او هغه مختلف سټیجن لري. دا د HIV شمیر یا د HIV شمیر په بدن کې په دغه مطابق درملنه شروع کیږي. خوشبختانه اوس ډېر زیات درمل موجود دي چې نه پرېږدي HIV په مختلفو میکانیزمونو باندې. یو میکانیزم دا دی چې ما وویل چې HIV دا د بدن د دفاعي سیستم په خاصې حجرې دي هغه ته داخليږي او هغه خپله کاپي جوړه، یعنی خپله HIV په د انسان په بدن کې جوړېږي. نو دغه مخه نیسي، نه پرېږدي چې نور دا HIV موجود ته ورسیږي او یا
بله ډاکټر صاحب، د هرې ناروغۍ په اړه تقریبا شاید ډیرو ناروغۍ په اړه مونږ دا اوریدلې دي چې په اول مرحله کې درملنه اسانه ده، مخې اسانه نیول کیږي، خو چې یو ځل پرمختللی شو بیا یو څه سخت ده. ایچ آی وی څنګه دا هم همداسې ده که څوک په اول مرحله کې څنګه پوه شي او زر درملنه پیل کړي نو اثر به ډیر وي؟
د ایچ آی وی د پاره بهترینه لاره وقایوي برخې دي چې باید وقایه شي. یعنی ایچ آی وی بدن وانخلي، بدن ته ایچ آی وی ونه رسیږي. که چېرته رسیږي نو ښه دا ده چې هغه په شروع کې کله چې تشخیصیږي، هغه ډاکټران پوهېږي، هغه بیخي مسلکي کار دی چې دوی مغه د ایچ آی وی د پوه شي چې دا ایرته پرمختګ کوي یا ایرته ځي، نو هغه وخت ورته شروع کوي. انتی ریترو وایرل لکه مخکې چې ما وویل، دا د وایرس د مدوونکي درمل دي او نه پرېږدي چې ناروغي ایرته پرمختګ وکړي. نو هر څومره مخکې چې دا کشف شي، هر څومره مخکې چې هغه لازم اهتمامات دي چې مریض ته پکار دي چې څه وکړي، هغه لازم تدابیر باید ونیسي، نور ته مدد انتقال نه کړي، خپل ځان څنګه وساتي د نور ناروغیو نه. نو دغه ښه لاره ده، ټولې ناروغۍ چې څومره زر تشخیص شي هغه زر درملنه کېږي، هغه زر پیشرفت مخه نیول کېږي.
ډاکټر صاحب، که یو څوک پوه شو په ځان چې ایچ آی وی لري نو اولین اقدام باید څه وي؟
په افغانستان کې او په ټوله دنیا کې، افغانستان کې د ایچ آی وی پر خاص مراکز دي، هغه خپل مسلکي کسان لري، هلته باید ورشي، هغه لازم ټیسټونه کوي، که چېرته ضرورت وي درملو ته هغه د درملو ته شروع کوي، او که نه وي هغوی ته د لارې ښودل، ټول ښودل کېږي چې څنګه ځان د نورو ناروغیو نه وساتي. دې کې د بدن مقاومت بیخي راټیټېږي، نو دا نورو ناروغیو ته ډېر مساعد دي. ډېرې کمې عادي ناروغۍ چې موږ مقابله کولی شو، که چېرته موږ د بدن مقاومت راټیټ شوی موږ زر راکې باسي او دقیق بد حالت تنبیهي، نو هغوی ته ښودل کېږي چې څنګه ځان وساتي د نور ناروغۍ نه. کوم خوراکي مواد باید وخوري، کوم سپورتونه باید وکړي چې د دوی مقاومت لوړ شي او په ناروغۍ باندې اخته نه شي. نو ښه دا ده چې دوی هغه مسلکي کس ته یا مسلکي مرکز چې دلته وي هغوی ته مراجعه وکړي چې خوشبختانه په ټولو ولایتونو کې وشته.
بله صاحب، ډېره مننه کوروادن. اوس یوه پوښتنه دا ده چې که یو څوک په ایچ آی وی اخته وي نو له هغه سره څرنګه چلند وکړو؟
په ایچ آی وی کې ایډز باندې،
په ایډز یا په ایچ آی وی په دواړو باندې، یعنی په له ناروغ سره څه ډول برخورد پکار دی؟
دا دواړه دي، اما د ناروغ سره برخورد هم د ناروغ برخورد دی. ناروغ خپل مسؤلیت لري چې ځان وساتي د نور ته مرض انتقال نه کړی شي، او په ضمن کې دغه ناروغ ترحم ته ضرورت لري که د نورو ناروغانو په شان دي. او د دې فرق دا ده چې دا فکر کوي چې دا وژونکې ناروغي ده، نو دغه ډېر زیات ترحم ته دغه لري، د مور پلار د فامیل د کورنۍ د ښځې د ټولنې ټول رحم ته ضرورت لري، دوی سره باید مینه وشي، دوی سره چون کار دا نشي کولی باید اقتصادي پیاوړی شي، اقتصاد هم مرسته ورسره وشي. که چېرته درملو ته ضرورت لري یا خوراکي توکو ته ضرورت لري، دا باید ورته برابر شي. نو دا د ټولنې مسؤلیت دی، د یو بامسؤلیته ټولنې په صفت باندې. همداراز دغه کې دا د ناروغ شي دی، دا باید نور هغه کوم د انتقال لارې چې دي د چاته وینه ورنکي، جنسي مقاربت د نور سره صورت ونیسي، او یا نورې کومې لار نه شي دا انتقالېږي، د هغې ځان باندې باید پوره تسلط ولري او مادي ځي بل چاته انتقال نه کړي.
دا روحیه څومره مهمه ده که ناروغ ته سړی روحیه ورکړي؟ ځکه چې دا داسې یو ناروغي ده چې خلک یې ډېر بیرولي دي، که چیرته روحیه ورکړل شي دا څومره کومک کوي ورسره؟
ډیره مهمه خبره خوش تاسو ته یاد کړله. دا ما د نورو ناروغۍ سره فرق دا ده چې دا د ایچ آی وی او ایډز خبره اورېدل د مرګ خبر دی، اوس خو دا چې شوی دی خو پام داسې د مرګ سند و، یعنی چې ته وژونکې ناروغۍ باندې اخته یې، نو دوی روحي ملاتړ ته ضرورت لري، هم د کورنۍ هم د ټولنې د دینی علماو ته، چې هغې باید روحان هغه دغه شي آرامش احساس کړي، او د هر ډوله دغه چې اړتیا وي چې لري که امکان بولي هغې ته برابر شي، چې دا ځان روحان او د نور ارتیو په مقابل کې یا نور ملاتړی لري، څومره چې دا روح نارامي ما غونه د دوی د وجود مقاومت ملوړیږي او کولای شي چې دا وایده شي دوی په بدن کې د غیر سره مقابله وکړي.
بله ډیره مننه کورودان. بیا به ورشو اوریدونکو ته مهرباني کوي، آزادی رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
اورم السلام علیکم ورحمت.
و علیکم السلام مهرباني صاحب.
ټول اوریدم تاسو مازه کمپنیه خپل سلا صاحب شتو صاحب خپل صاحب د ټول اوریدم ته د نور ما په وخت کم دی د ټول ما نه مختل زب نظر د سر شریکم د مریضی پر برابر به نظر نه یاوه
د ایډز یا ایچ آی وی په اړه کې د ټول مریضی او یا ټول ناروغي په اړه نه
بالکل مننه. خیر واسه واکنم دا غره کم دی ناروغي خو چې دی په دغه ژمی کې به شي زیات دی ورته په افغانستان کې خو موږ خپل وسیر خپل د سوبل د لې حال بل سر شریکم په دغه ژمی کې چې دا وا وسره او دی او ژمی او مننه هغه راتلونکي دی زو پر
ډیر سخت مریضیل ته په افغانستان کې ګوره ما درته ویل چې موږ په ټولو مریضیو یا په ټولو ناروغي خبرې نه کوو، ایچ آی وی یا ایډز ناروغي باندې خبرې کوو. د ایډز د ناروغي په اړه کومه پوښتنه لري معلومات غواړي نو خبرې مو کوي، د ټولو ناروغي په اړه خبرې نه کوو. بل ونه به د هغه ناروغي او د تنفسي ناروغي چې تاسو ورته اشاره کوي او په ژمي او په یخنۍ کې پیدا کیږي په دې خبرې وکړو.
د ډاکټر تاسو موږ دغه یو غوښتنه چې د مریضي مخه په سره کم نیول کیږي او په کم کار باندې معنا چې د ناروغي سره ځي معنا کوم ستوند په انسان کې پیدا ستاسو ناروغي وسره پیښ شي.
ښه مننه. سلامات اوسې کورمودان. یو بل اوریدونکو لرو ګوندې دوی د اصلي موضوع په اړه پوښتنه ولري، مهرباني کوي صاحب.
کله کله موږ بل منځه وخت په جمع اختیونو رادیو ری خاص تعقیب نکو نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې په کال کې څونه نفر په دې مریضي باندې مصابیږي او څونه په اخته کیږي او دغه علاج په افغانستان کې په کومو هسپتالو یا په کومو روغتونو کې کېدای شي چې بیا هغه خلک وو هغه ځای ته تشریف وروړي او د هغه علاج وکړي.
سید جوسپ توخی کور دی ودان. بل اوریدون کله روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي سید.
ما ایز ناروغي سید د خپل نړیوال د ستونزې د متفق نه موږ د وطن کې افغانستان کې د لته ډېر خلک وایي وکړي او لا تر اوسه موږ د تاسو د سیمې د وختو بل مشر کې تدبیر دی دی راس نو نه نه د ورو او وخت نړیوال د احساس باندې او د لکه کوم کې یاري دوستونه د خپل مرستو کې مالي او تخنیکی چې جوړ شي سره خپل هغه موږ ته سي ودول د تداوی لپاره نورې ودونو تلل نسی همدل ته داخل په هیات په افغانستان کې تداوی وسی.
درست مننه. کور دی ودان سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده مهرباني کوي صاحب له استودیو سره وصل یاس خبري وکي. مهرباني صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړي حضرت الله صاحب واجی صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو میلمنو ته ډیر ډیر سلام کوم.
کور دی ودان
مننه. ژوند دی واړو. نو د ډاکټر صاحب سمو دا غوښتنه د مخ په اړه راځي چې دا پروګرام مو سم اوریدل مې وایي ځکه چې حالت زموږ وخت جمعات کې دا څنګه ناروغي ده نو چې دا ناروغي باندې چې تل کلج وضاحت مشترکي نو ام به ډیر شي چې موږ په دغه ناروغي باندې پوسو او بل دغه اصابي ناروغي پر برابر باندې تاسو ډاکټرانو
ولې د اصابي ناروغي باندې خبرې نه کوو. ډیر مننه. سلامت اوسئ.
بل
ورځ سیده پسترګو
بل ورځ کبه دغه یو پروګرام جوړ شي یا نور ورځ بیا موږ ته دا یو پروګرام برابر
کړي
د نورو ناروغي باندې بیا موږ ته
بس سیده کور دی ودان مننه. خو زموږ د خبرونې وخت داسې ده چې تاسو وایئ چې ستاسو د منځ وخت دی. خو خیر مننه. زموږ خبرونه بیا هم اوریدای شي تکراری شي. هم دا خبرونه درې ورې تاسو اوریدای شي درې ځلې تکراری شي او په ویب سټ کې هم اوریدای شي. په هر حال وس په ورشو ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب دې توخي صاحب پښتنو ته ځواب وایس دی وایي کسم تاسو اشاره درلوده په افغانستان کې څومره روختونونه شته دي او مخصوص روختونونه دي په کوم ځایونو کې دي او دا چې څومره کسان مبتلا دي ما حکومت احصایه کوم ارقام پیدا نکړل. په 2006 کال کې چې له جمهوری حکومت په هغه وخت کې د عام روغتیا وزارت یو څه ارقام خپاره کړي وو، فکر کوم چې وزره وسوه 15 تنه وای په ایچ آی وی اخته دي په افغانستان کې، خو وروسته وویل شول چې څه نور کسان هم په دې زیات شوي دي. اما ډیر باور به نشته په افغانستان کې دی ایسایو باندې، ځکه چې ډیر خلک خپل مرض پټوي لکه مخکې چې اشاره وشوه. مهرباني ستاسو تفسیر سره.
مننه. د ایډز لپاره یو مشخص نړیوال ارګان دی، یو ان ایډز په نوم باندې، چې په افغانستان کې فعالیت نه درلوده، اوس خو په افغانستان کې شته دی. دا غوډ راپور د مخې 2023 کال راپور د مخې په افغانستان کې 13,000 کسان په دې ایچ آی وی په ایچ آی وی درلودونکي دي یا ایچ آی وی لري، او د 4,500 پورې تخمین کوي چې ممکن دغونه یي، ځکه ځینې خلک ډاکټر ته مراجعه نه کوي د ځینو ستونزو د کبله، یا خپله ناروغي دومره مهمه نه بولي. نو د همدې کبله دلته د 13,000 نه کسان دوی وایي چې دا موجود دي، او تخمیني یې د 4,500 کس پورې تخمینوي. په خوشبختانه د ایډز ناروغي او د ایچ آی وی د آگاهۍ د پاره په افغانستان او د افغانستان په ټولو ولایتو کې مرکزونه شته دي، په ځینو کې په غټو ښارونو کې لکه په هرات کې، په قندار کې، په ننګرهار کې مراکزو تعداد ډېر دی، په کابل په شمول باندې. خو مشخص د ایچ آی وی ایډز ډیپارټمنټونه دي چې په د ټولو ولایتونو کې شته دي، او دوی کولی شي مراجعه ورته وکړي. هلته اوس فعلاً د ایډز د ناروغۍ د پاره خاصې درملنې پروګرامونه شته دي، او په ټول په نړیوال سټنډرډ باندې دي، او WHO، UNAIDS، یونیسف او نورې ادارې په دې برخه کې د دولت سره پرم کاری کوي.
بل ډاکټر صاحب، پاتیایم او نیویم لسیزه کې له ایډز څخه ویره ډیره زیاته وه په درسته نړۍ کې، او توجه هم ورته ډیره وه، خو اوس د دې ناروغۍ په اړه ډیر څه نه ویل کیږي، حال دا چې لا هم هماغسې خطرناک ده. د دې دلیل څه دی؟ دلیل یې دا دی چې لکه څنګه چې په پایل کې ډېره ژر ژر خپرېدله، اوس یې مخنیول شوې ده تر ډېره.
او په اوله کې بدبختانه دې پوره معلومات نه و، لکه د کووید نن نه سپندې ناروغي و دفتنه دا شو نړۍ حیران کړله. نو معلومات نه وو، دا نن سبا دریاته کې فکر کوم د دې لمرنۍ پېښې دغه شګه چې مخکې دغه نه مخ چانه پېژندله، دغه نوم ورته کېښودل شو، او نړیوال ورته متوجه شو، کنفرانسونه او نړیوالې ادارې د دې لپاره وجود ته راغللي. او ډېره یېره وه، ما مخکې کیسه تاسو سره شریکه کړه چې دوی فکر کوي چې فقط وژونکي ناروغي ده، او د انتقال په لارو باندې څوک نه پیدا، عام پوهاوی ډېر کم. نو اوس خو دا کووید چې راغی، دی ټول 2000 نه وروسته دی ټول دغه په نور نړیوالې ستونزې چې وې، خصوصا د روغتیایي دغه کړل داسې خپل سوري لاندې راوستل، هغه توجه چې مخکې دې ناروغۍ ته کېدله اوس نشته دی ورته، او هماغه پروګرامونه چې مخکې په هماغه سطح باندې اوس په ټوله نړۍ کې نشته، ځکه دغه تمرکز فرق کړی دی، او اوس درمل د دې لپاره پیدا شوي دي. نو هغه غټه ستونزه چې پخوا موږ فکر کوو هغه نشته دی، غټه ستونزه، ځکه اوس وایرس په مقابل کې دوا شته دی، مخنیوی کېدلی شي، خلک ډېر عام پوهاوی ډېر شوی دی، خلک دغه نیسي دې په مقابل کې ځان وقایه کوي، او ټولنه وقایه کوي، عام پروګرامونه شته دي. مثلا په افغانستان کې موږ وخت کې د چایو به مثبته پېښه نه درلودله، اوس په ټول ولایتونو کې موږ مراکز ورته لرو، نو دغه په ټول دنیا سره موږ مقایسه کولی شو. او بل ښه کار شو دی، د انټي ریټروایرل د دې درمل را پیدا شوي دي چې د وایرس د پرمختګ مخنیوي سره ډېر کمې پېښې په ایډز باندې بدلېږي.
ډاکټر صاحب، دا خو بې دلیل نه چې پخوا دا ناروغي د پرمختللیو او شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېدله، لیکن اوس دا د غریبو هیوادونو ناروغي ده تر ډېره، ځکه چې پرمختللیو اشاره کړې ده.
نه، ناروغي دلته شروع د ناروغي د افریقایي هیوادونو نشي،
نه پیغه منظور ملي نظر نه ده شیخ افریقا شروع سو، لیکن په کله چې توجه مو وشتله په شتمنو هیوادونو کې توجه وشتله، کله چې دا ناروغي ته ورغله،
نو ټول ناروغي د پاره دغه شګنه د دوی ډیر زیات ځان غم خوري، نو کله چې هغه ته د دوی ناروغي خطر کم شي نو واضح ده چې دوی علاقه ورسره کمیږي. نو دغه یو علت کېدلی شي، خو په عموم کې په ټوله ټولنه په ټوله نړۍ کې د دې دپاره د غیب پروګرامونه خو ډیر زیات شوي دي. او بل مهم شی چې دی پیشرفت شي دی دا د انتی ریترو وایرل درملو دغه دی رامنځته کېدل دي چې دا اوس پخوا ډیر دغه و. د یو کال د درملنې په امریکا کې هغه وخت کې فکر کوم د $50,000 نه د دې یو کال مصارف دغه نه ډیر زیات و، ځکه یوازې یوې کمپنۍ دا د اچ انتی ریترو وایرل تولیدول او نور چا سره نه وو، او هغه د بزنس و هغوی دپاره چې دې مقابل کې ډېره مبارزه وشوله. اوس دغه درمل په ډېر عامه سطح په افغانستان کې مفت خلکو ته ورکړل کېږي، چې دا ډېر لوی تغییر دی. نو د همدغې وجې نه دغه شوی دی، دا مراکز شته دی په ټوله دنیا کې، د خلکو دولتونو توجه ورته شته دی. مخکې دولتونه همکاري نه کول، هغوی ټول فکر کوي چې دا د غربي نړۍ ستونزه ده، موږ ناخته کېږو، حالانکه داسې نه ده. اوس په ټولو سره مخامخ دي، غربي نه غربي. ایډز نه مذهب پیژني، نه تور سپین پیژني،
د هرې بلې ناروغۍ په شان. لیکن د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې 1.3 میلیونه انسانان، یعنی 1.5 لک انسانان په ایچ آی وی اخته شوي دي، چې لوی اکثریت یې د درېمې نړۍ په هیوادونو پورې اړه لري.
ما مخکې مو ویل چې اوس په امریکا کې د ایچ آی وی پاتې کېږي ډېرو کمو پیښو کې، دا په ایډز باندې بدلېږي. مقصد دا ټول د مغه انټرنټرو وایرل تاثیرات دي. نو یو علت یې دغه کېدلی شي چې دوی خپل دغه لري لومړیتوبونه لري او د ځان دفاع یې کړی دی، یعنې ځان دپاره یو سپر پیدا کړي چې هغه انټرنټرو وایرل دی وام رسېږي ناروغانو ته، ماشوم ته، غټ ته، ټولو ته. دریم نړۍ کې مغه سطح باندې دغه امکانات نشته دي، خواوې نشته، خو یو څه شته دی چې هغه ټولنه هغه کومې ستونزې چې لري که دوی مراجعه وکړي د هغه هم شته دی. نو دغه هم یو دلیل کېدلی شي، خو داسې عام دلیل نه دی چې دغه نورې نړۍ کومه کوي، نور خلک خپله دولتونه ورسره همکاري کوي چې د ایچ آی وی مقابله پر څه شکل باندې وکړي.
ډاکټر صاحب، څومره دا احتمال شته چې بیخي دا ناروغي له منځه ولاړه شي؟
ریسرچونه وزن لګیا دي، ساینسدانان په دې باندې کار کوي، په دې په واکسین باندې کار کوي، د دوی په نورو درملو باندې چې هغه سایډ افیکټس شي، اغیزې اغیزي چې دغه څنګه راکمې کې، د دوی د ایرز څوک په ایرز باندې اخته شغه مجبور دی چې هر ورځ روزانه خپل دوا واخلي او تر ټول عمر یې واخلي، چې څنګه د دغه مقدار راکم کی، دوزونه راکم کی، څنګه د قوي دوا چې تاثیرات یې ډېر دي، یا داسې دوا چې بیخي ایچ آی وی په بدن کې د منځه ویسي. نو دغه باندې کار روان دی، ډېر امید شته دی په نږدې کلونو کې همدغه زیره موږ ټول واورو چې دې لپاره واکسین پیدا شوي دی، او د دې ناروغۍ قطعي درمل چې در کېږي ایډز نور وژونکی نه دی او عادي حالت نور ناروغي پښته د دې مخاوني.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې کورونا یاد کړه، د کورونا په وخت کې هم د دې ایډز یادونه زینو کوله، له کورونا سره څومره ارتباط لري یا کورونا څومره تاثیر لري چې په یو څوک په ایډز اخته یو کورونا شي ور سره هم زمانه څومره ورته تر نور انسانانو خطر زیات متوجه دی؟
دا سم د ایډز د بدن مقاومت راشته، یو نار ناروغي خصوصا تنفسي ناروغي، کورونا د تنفسي ناروغي د تنفسي وایرس دغه د هغه بدن ته داخلي غنو، هغه شي په عادي حالت کې مسلمان ګور سره مقاومت کولای شي کورونا سره، څو چې پیل باندې اخته یا ایچ آی وی ولري، نو هغه کې د کده نور ناروغي کورونا تاثیرات هم ډیر شدید دي، او په هغه کې د تر دمړنې سبب کېږي نسبت عادي خلکو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر فرید بزګر زموږ ملمه دی، په ایچ آی وی ایډز خبرې کوو. وسم اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
مننه الله د خوشاله کاروان سم محترم ډیر شایسته موضوع متاکل ز ساسه مې شنه اوریدونکو از لحاظ تعلیم رحمن ولایت
سره مهرباني کوی اتل صاحب.
دا د یو مرزي چې ده الحمدلله د افغانستان کې حکومت ده، او خبره ده چې د ډاکټر صاحب څنګه ما دا غوښته پوښتنه ده چې دلته د ازمیر مشران وای یا مثال د ازمیر په منډکه کې کوم ډاکټران دي، هغه دا د ایټ مرزي چې دا مثال د جنسي اړیکو څخه اکثره چې درامین تکیږي او داسې ایجنسی اړیکې چې مثال د خبرې د اکثره به دا کوپري وادو کې شوی دی خبره اندازې زیاته ده نو زما د ډاکټر صاحب سره د ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه ده چې واقعا نیواز د ایجنسی اړیکو څخه د مریض لرمې تکیږي که مثال نورم داسې دغه
ستا عوامل ست چې دا مریض رامیت سره واځه محترم اتل صاحب مخکې ډاکټر صاحب پدې په تفصیل خبرې وکړې ویل چې یوازې جنسي اړیکې نه دي بلکې نور عوامل هم شته دی وینې لاري د یو چا مثال ورکو چې په عربي هوادونو کې وینې لبل چا خسته و واغه سړی په ایډز ویروس باندې دی ایچ آی وی اخته و واغه دته د مرز انتقال شوی دی یعنی ډیر نور عوامل هم لري یوې همم دادې او خیر او زموږ وطن ته چې اکثره راغلي دي ډاکټر صاحب په وینا ل عربي هیوادونو خلکو دا ناروغي راوړې ده دا ویروس یو بل اوریدل کې شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب
بل زما نوم چې موږ خوشبوي ده په ملي رادیو ته په خوانې کارمند
bale خوشبوي صاحب ټول مو پیژنې په خیر راغلي مهرباني
ا ته شکر ستاسو موضوع نن څه شي ده صاحب رادیو نه لرم
په موضوع خوش خوښ صاحب په ایرز باندې خبرې کوي چای وی ایرز نن ورځ ده
دا ډاکټر صاحبانو څخه زما پوښتنه ده چې ایرز د څه شي څخه پیدا کیږي ما دومره اوریدل چې دا د ډیرو ناوړو کارو څخه پیدا کیږي خو پوره تفصیل باندې زه هم نه پوهیږم ما او اوریدونکو ته په دغه باره کې معلومات راکړي دا به ستاسو لطف او مرحمت وي ډیر درناوی
سلامت اوسه ډیر زیاته مننه کور ودان خوشخوی صاحب ډاکټر صاحب قسم تاسو په دې اړه خبري کړې دي خو دا رادیو پر لپسی خوم خلک نه اوري کله یو څوک په پایل کې واوري ځینی په پای کې واوري نو شاده چې واري بیا هم ورته وایس چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي د خوشخوی صاحب وای چې ل ډیرو ناوړو کارونو للکه مو هم پیدا کیږي که څنګه مهرباني
اټمین نه چې ډیرو ناوړو کارونو نه یو ځل غیر محفوظ جنسي مقاربت د چا سره چې چای وی لري ممکن یو ځل هم دغه سبب شي په افغانستان کې ډیر ستر لامل د د نور په څنګه د زرقي مخدراتو استعمال د زرقي لارې نه چې زیاتره کسان د بدبختانه زمونږ د ایران راغلي دي نو ډېر خطر دی چې وی پی په هرات ولایت او د ایران سره سره ډېر زیات دي نو یوازې د دغه جنسي اړیکې نه دي دا د ګرد د مستنو د ګرد استعمال هم درکېږي یعنی هر طریقه چې نه د بدن بل کسوینې ته داخل شي هغه مریضي ورکول شي هغه متادي د بل ستنې استعمال کې هغه کې طبي وسایل په دغه باندې کړی د مور نه ماشوم ته د مخکمه وچه د مور نه ماشوم ته د دغه په وخت د حمل په وخت د زیږیدلو په وخت د شیدو ورکول په وخت د پرشتل چې دغه ناروغي انتقال شي یوازې د جنسي اړیکې د دې لامل نه ده او دا هر چا ته مخکمه دغه فکر مونږه کوي چې مونږ مسلمانان یو شکر الحمدلله مونږ ته نه انتقالیږي حالانکه دغه غیر محفوظ اړیکې کوڅوکو لري جنسي اړیکې کوڅوکو لري زرقي مخدرات په ګډ سره د استعمال کې هغه وسایل ستنې یا نور توکي یا دغه چی هغه چر توکي هغه ترسیک نو د انتقال ترقی مختلف دی وال جنسي دغه نه دی جنسی اړیکې نه دي چې موږ دا خبره باید ټول اوریدونکو ته وایسي
دا د نخیدینو کله چې دا د خې په ځان کې ولیدې معنی دی وکي
او بخې ستاسو مخکې واز غلې او
ما زما پښتنه غوښتنه دا و چې مل د نخو په باره کې قسم تاسو خبري وکړي یو ځل بیا هم لنډ ورته وایس چې کوم خلکو چې نی اوریدلې چې وای وری کومو دا نخې په ځان کې ولیدې معنی وکړي
د ایچ آی وی په شروع کې کوم خاص نښې نه لري کله چې بدن ته داخليږي دا یوازې د وادي ریزش په شکل باندې توخه تبا دندې ستوني درد د لافایو د پرستو په شکل باندې چې دا د دوام نه کوي چې د توختونو داخليږي په خو بدبختانه دغه ملاروزی ممکن څوک دغه وایرس ممکن څو کاله تر لسو کالو دولس څوارلس کالو پورې ما پېښې لیدلي دي چې تر څوارلس هغې نه ډېر کلونو پورې ایچ آی وی درلوده او ایډز یا د ناروغۍ نښې نښانې پکې نه وي. نو کله چې ایچ آی وی د بدن مقاومت بیخي راټیټ کېږي یا د منځه ویسو نو هغه وخت دا ناروغي دا ایچ آی وی په ایډز بدلېږي یعنې ایډز ناروغي منځته راوړي چې دغه وخت کې در کېږي د بدن وزن دفتن ډېر زیات کمیږي نورې ناروغۍ په مقابل کې دا مقاومت نشي کولی په خولې کې په د فنګل انفکشن هغه دغه چې وایي سپین پوښې نیولې هغه راپیدا کېږي د ژبې د شونډو وتل دي هغه وایرسین دغه د هغه رامنځته کېږي چې ډېر زیات کېږي او بېرته راځي دغه اسهالات یې پکې دوامداره ټوخېږي نورې ناروغۍ رامنځته کېږي کانسرونه مختلف قسمونه د جلدي کانسر رامنځته کېږي د دغه وژونکې ناروغۍ دي چې ایډز نورو ناروغۍ ته زمینه مساعدوي لکه موږ روغ خلک یوه ناروغي کې مونږ واخلو مثلا رزش یا ستو یا بل تکلیف باندې اخته کېږي نسناس باندې اخته کېږو مونږ که دوا وخورو یا د بدن د مقاومت په دغه کې دا ناروغي د منځه ځي خو هغه څوک چې ایډز ولري هغوی د مقابله نشي کولی او هره ناروغي هغوی ته وژونکي یا وژني.
او که لنډ دې وقایې په اړه هم ووایست ډېر لنډ چې وخت ډېر کم لرو.
بالکل اما د وقایع ډېر خاص لارې دي د مرض د انتقال باندې جنسي مقاربت باید محفوظ جنسي مقاربت دي که ښځه یې ولري باید یا سړی یې ولري باید کنډم نه استفاده وکړي دغه د هغې باید اړیکې د مخدره توکي استعمالوي هغه باید محفوظ یو ځل استعمالوېدونکي مخدره توکي اوس موږ هغه تغذیه کول لپاره هغوی او بل د
ډیره مننه ډاکټر صاحب همدومره وخت و سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب فرید بزګر و ډیره زیاته مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. د ازادي راډیو خبرونې اوس څلور ویشت ساعته اورېدای شي له موږ سره.